Radio.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي رادیو خبرونه له هم دي شي به پیل شو. په کابل کې یو شمېر سفارتونو ملګرو ملتونو او د آزادو رسنیو د ملاتړ بنسټونو د خبريالانو په وړاندې د طالبانو ګواښ سخت غندلی. د وروسته له هغې چې د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد وویل یو شمېر رسنیو یو اړخیز تبلیغات پیل کړي او د دوی شاته د افغانستان د ملي امنیت اداره ده. د رسنیو د مدافع ټولنې یو مسؤول
دا اعتراضونه بل مسأله هم څرګندوي چې د افغانستان رسنۍ بې پرې خبرونه لري.
د غزنی د ولایت شورا مرستیال وایي و امنیتي پوسټه سقوط شوي او اتلس پولیس افسر تیری له ناچاري طالبانو ته تسلیم شوي دي.
د غزنی ادارې نو خبرین ونه کوي کولای شي د اردو پوسټو ته کومک ورسي.
پاکستان تمه لري چې شپږ میلیارد ډالر پور د پیسو له نړیوال صندوق څخه ترلاسه کړي چې د خپلې بودیجې کسر پوره کړي. خو آی ایم ایف له پاکستانه غواړي چې لومړی د جدي اقتصادي اصلاحات رامنځته کړي او د ژوند رنګونو کې به په کونړ کې د مالونو له یوه پلورونکي واوري چې وایي له خپل کاروبار ډېر راضي دی.
راغله توان هم کړی دی ګټه هم کړله.
نن پنځمه د وی یا سور د میاشتې شپاړسمه او د میلادي می میاشتې شپږمه ده. د راپورونو لړۍ وروسته پیلېږي خو لومړی د دې ساعت مهم خبرونه. په پیل کې همدې څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د افغانستان دفاع وزارت هغه راپورونه رد کړل چې ویل کېږي د هلمند په روانو جګړو کې امریکایي الوتکو بمباري کړې ده. پاکستان د تورخم په ګډون له افغانستان سره پر پوله د تګ لارې د دوو اونیو په مخه بندې کړې دي. د عراق ولسمشر وایي هېواد څو ځلې د ایراني او سعودي عربستان د چارواکو د ګډو غونډو کوربه و. بشپړ خبرونه. د افغانستان دفاع وزارت هغه راپورونه رد کړل چې وایي د هلمند په روانو جګړو کې امریکایي الوتکو بمباري کړې ده. د دې وزارت مرستیال ویان فواد امان ازادي راډیو ته وویل چې اوس سل په سلو کې ټول پوځي عملیات افغان ځواکونه کوي. تر دې مخکې فرانس پرس خبري آژانس د هلمند یو سیمه ییز مقامات قلا په نوم پرون خبر ورکړی و چې د امریکایي الوتکو درنې بمباري د طالبانو د پرمختګ مخه ډپ کړې ده. د آژانس د یو امریکایي په نوم چې د موضوع د حساسیت په خاطر خپل نوم نه دی اخیستی دا خبره تایید کړي چې امریکایي الوتکو بمباري کړې ده. خو د هلمند ولایت شورا رئیس عطا الله افغان ازادي راډیو ته وویل چې امریکایي الوتکو په جګړو کې هیڅ برخه نه ده اخیستې.
دې د تیاری دل ترازی د خپل دفاع د پاره نو چې دې کوم هدف لري زموږ خلک ټکان نه لري. هغه طالبان راځي د خلک په کورونا نه وي مګر یو ټاکلم پر طالب باندې زموږ د معلومات په اساس چې موږ معلومات لرو یو ټاکم پر طالب باندې نه دی کړی.
په هلمند کې له څلور ورځو راهیسې جګړې سخت شوې دي چې په زرګونو کسان د خپلو کورونو پرېښودو ته مجبوره شوي دي. د بغلان چارواکي وایي پر نهرین ولسوالۍ د طالبانو د پراخو حملو د پشاتمبولو په نتیجه کې د دې ولسوالۍ لپاره د طالبانو نومول شوی ولسوال وژل شوی. د بغلان د امنی قمندانې ویان احمد جاوید بشارت په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې طالبانو تېره شپه له څو لورو د نهرین ولسوالۍ په زاړه ښار حمله وکړه چې په نتیجه کې د دې ولسوالۍ لپاره د طالبانو نومول شوی ولسوال قاری مجید له دریو نورو وسلوالو سره ووژل شو او د طالبانو لس تنه نور ټپیان شوي دي. وسلوال طالبان پر نهرین ولسوالۍ د حمله وروسته له هغې کوي چې د بغلان برکه ولسوالۍ تېره ورځ طالبانو ونیوله. د برکه ولسوال وویل چې د مهماتو او د امنیتي پرسونل د کمښت له کبله دې ته اړ شوي وو چې له دې ولسوالۍ ووزي. طبیعي پیښو ته د رسېدو په چارو کې د افغانستان د دولت وزیر وایي چې د وروستیو سیلابونو له امله تر اوسه لږ تر لږه څلور پنځوس تنو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. غلام بهودین جیلاني تېره شپه ازادي راډیو ته وویل چې سیلونو په دولس ولایتونو کې ځاني او مالي زیان اړولی دی.
په ټول افغانستان کې تر څلور پنځوس ډېر کسان قرباني شوي او شپاړس تنه ټپیان شوي دي. تر درې سوه ډېر کورونه تخریب شوي او نږدې زر کورونه څناسه تخریب شوي دي. همداراز دوه نیم زره څاروي تلف شوي دي.
جیلانی زیاته کړه چې تر ټولو ډېر کسان په هرات کې مړه شوي دي چې شمېر یې دوه ویشتو ته رسېږي. د اونۍ د دوشنبې او سه شنبې د ورځو اورښتونه ډېر مرګونی وو. پاکستان د تورخم په ګډون له افغانستان سره پر پوله د تګ راتګ د دوو اونیو په مخه وبخی پاکستان د تورخم په ګډون له افغانستان سره پر پوله د تګ لارې د دوه اونیو په مخه بندي کړې دي. پاکستاني رسنۍ خبر ورکوي چې د چهارشنبې له مازدیګرې د کورونا او بد خبرېدو له امله سرحدي دروازې تړلې دي. پاکستان خپلو خلکو ته هم له افغانستانه د بیرته ورتګ اجازه هغه وخت ورکوي چې د کورونا منفي تست ورسره وي او که چیرته تست مثبت وي باید دوی اونۍ قرنطین شي. هغه افغانان چې له پاکستان افغانستان ته ستنېږي پاکستان د هغوی مخه نه نیسي. د دې دو اونیو په ترڅ کې پر تجارتي مالونو د وړو راوړو بندیز نه دی لګول شوی. د عراق ولسمشر وایي هیواد څو ځله د ایراني او سعودي عربستان د چارواکو د ګډو غونډو کوربه و. برهمسالۍ د چهارشنبې په ورځ په یوه آنلاین غونډه کې وویل دا خبرې د دغو دوو سیالو هیوادونو ترمنځ د شخړو د راکمېدو په هدف ترسره شوې دي. ښاغلي صالح پرته له دې چې په دې برخه کې ډېر جزئیات ورکړي وویل چې دا خبرې مهمې او د پام وړ وې. د عراق ولسمشر په داسې وخت کې دا خبره کړې چې په وروستیو کې ایراني او سعودي چارواکو د یو بل پر وړاندې نرمه ژبه انکاروي. کتونکي وایي داسې ښکاري چې په واشنګټن کې د نوې ادارې له رامنځته کېدو سره ریاض په سیمه کې خپله تګلاره لږ بدله کړې ده. واشنګټن چې عربستان له نږدې شریکانو څخه دی په دغه هیواد کې د بشري وضعیت په اړه نیوکې کړې دي، همدارازي په سیمه کې د دې هیواد پر تګلارو هم انتقاد کړی دی. د امریکا پوځ وایي د اوږده واټن بالاستیک بې وسلې توغنده تر تجربې مخکې بیرته راښکته کړل. د امریکا هوایي ځواک دا خبره پرون په یو بیان کې وکړه او څرګنده کړه چې ټاکل شوی وه مینوتمن درې توغندۍ په کالیفورنیا کې له والدنبرګ هوایي اډې وتوغوي او اوس د بیرته دستي راښکته کېدو څېړنه روانه ده. په بیان کې راغلي چې د دې توغندې د بیا ازموینې لپاره به وخت وټاکل شي. څېړونکو د چین په جنوب لویدیځ کې د ډایناسور پاتې شونې موندلې دي. د څاروي له جمجمیا او هډوکو ښکاري چې ښایي یو مترو و سانتي به اوږدو. د رویترز اژانس راپور له مخې د چین د ساینس اکاډمي څېړونکي وایي ګمان کوي چې دا ډایناسور د مړینې په وخت درې کلن و. او د انګلستان د چلسی د فوټبال ټیم خپل هسپانوي رقیب ریال مادرید ته ماته ورکړه او د اروپا د اتلانو جام فاینل ته ووت. لوبه تیره شپه په لندن کې ترسره شوه او چلسی 2-0 په مقابل کې ریال مادرید ته ماته ورکړه. تیره اونۍ دواړو ټیمونو لوبه یو مساوي کړې وه. وړمه ورځ مانچستر سیټي د پاریس سن جرمن ټیم ته 2-0 په مقابل کې ماته ورکړې او د اروپا د فوټبال جام فاینل ته وتلی و. د اروپا د اتلانو د جام وروستۍ یا فاینل لوبه به د روانې مې میاشتې په 9 په استانبول بولکه د مانچستر سیټي او چلسی ټیمونو ترمنځ ترسره شي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
دا هم د افغانستان د جنو سترو ښارونو د هوا حالات چې د افغانستان د هوا پیژندنې ملي ادارې پر راتلونکو 24 ساعتونو کې د سانتیګراد په کچا وړاندوینه کړې. کابل اسماني موریز د ورښت اټکل د تودوخې لوړ درجه 24°C. هرات کې به اسماني موریز وي. هلته هم د ورښت اټکل سوی د تودوخې لوړ درجه 22°C. مزار شریف اسماني موریز. هلته هم د ورښت اټکل سوی د تودوخې لوړ درجه 28°C. کندهار کې به اسمان برګ وي. د ورښت اټکل سوی د تودوخې لوړ درجه 22°C. او بل اخر جلال آباد کې به اسمان وریځ وي. د باران امکان شته. د تودوخې لوړ درجه 15°C اټکل سوی.
د غرز مود افغانستان د څو ښارونو د هوا د حالاتو اټکل هم واورید. خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. رسول خبرونه لومړی موضوع ته په کابل کې یو شمېر سفارتونو ملګرو ملتونو او د آزادو رسنیو د ملاتړ بنسټونو د خبریالانو په وړاندې د طالبانو ګواښ سخت غندلی. طالبانو د چهارشنبې په ورځ د ټویټر له لارې خبرداری ورکړ چې که چېرته خبریالان په یو اړخیز ډول حکومتي خبرونه خپاره کړي جدي چلند به ورسره وشي. احمد شیبری نور جزئیات اوروي.
د امریکا متحده ایالاتونو خبریالانو ته د طالبانو ګواښ وغنده او په افغانستان کې د آزادو رسنیو پر ملاتړ ټینګار وکړ. په کابل کې د امریکا د سفارت شارج د افیر راس ویلسن تیره شپه په یو لړ ټویټونو کې ولیکل چې موږ ټول پوهیږو چې د طالبانو تبلیغاتي ماشین تل په واقعیتونو کې لاسوهنه کوي څو هغه تورونه چې دې ډلې ته متوجه دي په بله واړوي. ویلسن په ټویټر کې په سختو ټکو د افغانستان پر رسنیو تیری او د خبریالانو د شغ د غلي کولو په خاطر د طالبانو اقدام خندلی. په کابل کې د بریتانیا سفارت هم په ټویټونو کې لیکلی دي چې طالبانو د رسنیو د ازادۍ له ورځې 2 وروسته په افغانستان کې خبریالان تهدید کړی دي. د دې سفارت په ټویټ کې هم د افغانستان له آزادو رسنیو حمایت شوی دی.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه پلاوی یا یوناما بیا ویلی دي چې د رسنیو په وړاندې هر راز ګواښ غندي. یوناما په ټویټر کې له ټولو لوریو غوښتي دي چې د خبریالانو لپاره چاپیریال سم کړي، چاپیریال دې نه محدودوي او پرانیستې ټولنه دې نه بندوي. طالبانو د چهارشنبې په ورځ یو شمېر رسنیو ته خبرداری ورکړ او ویې ویل چې د حکومت له پلویتوبه دې ډډه وکړي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په ټویټر کې ولیکل چې یو شمېر رسنیو یو اړخیز تبلیغات پیل کړي دي او د دوی شاته د افغانستان د ملي امنیت اداره ده. د طالبانو په وینا که چېرته د رسنیو له لوري د ناسمو او درواغو خبرونو خپرېدل ادامه پیدا کړي، مسؤلیت به یې بیا د دوی د مسؤلینو او کارکوونکو په غاړه وي. بل لور ته د ولسي جرګې وغړي عارف رحماني تور پورې کړ چې د ملي امنیت عمومي رئیس د چهارشنبې په ورځ په یوه سري غونډه کې ویلي دي چې د یو شمېر تلویزیونونو تبلیغات د طالبانو لپاره حیرانوونکي دي. د رحماني په وینا ښاغلي سراج ویلي دي چې دا د بیان ازادي نه ده، د بیان له ازادۍ ناسمه استفاده ده او د زغم نه ده. خو د ملي امنیت عمومي ریاست تېره شپه په خبر پاڼه کې څرګنده کړه چې د دې ادارې د رئیس ضیا سراج خبرې سمې نه دي راخیستل شوي، دا له حقیقته لرې تعبیر شوي او د افغانستان د ملي امنیت ریاست په تېرو شلو کلونو کې رسنیو ته د لاسته راوړنو د یوه اصلي ساتونکي په سترګه ګوري. د خبریالانو د خوندیتوب د کمیټې مسؤول صدیق الله توحیدی ازادي راډیو ته وویل د ملي امنیت اداره چې د رسنیو له لورې د ناوړه ګټې اخیستنې هر راز سند لري باید هغه شریک کړي. د طالبانو ته هم دا پیغام ورکړ چې هغه رسنۍ دې مشخص کړي چې یو اړخیز راپورونه ورکوي.
دا اعتراضونه بل مسأله هم څرګندوي چې د افغانستان رسنۍ بې پرې خپرونه لري، په دغه خاطر چې یو د منازې اطراف تېنه خوښ نه دي. د منازې اطراف هغه وخت په خوښېږي چې د دوی په علاقه او د دوی په سلایقو خبرونه وشي او د دوی پروپاګاندا وشي.
په دې ترڅ کې د افغانستان د آزاد رسنیو د ملاتړ بنسټ نه ویلي دي چې دا خبرداریانی د دې څرګندونه کوي چې هر ورځ په افغانستان کې د بیان ازادي محدود شي. دا اندیښنې په داسې وخت کې مطرح کیږي چې تیر کال په افغانستان کې د ازادي راډیو د خبریال الیاس ټایپ په ګډون یولس خبریالان او د رسنیو کارکوونکي ووژل شول. سش کال تر اوسه څلور خبریالان د امنیتي پیښو پر مهال وژل شوي دي. په 2000 کال کې افغانستان د خبریالانو لپاره دوهم مرګونه هیواد وبلل شو او په داسې حال کې چې دا ګواښونه ختم شوي نه دي، تازه ګواښونه پرې ور زیات شوي دي.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو، که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړې
د غزنی د ولایت شورا مرستیال امن الله کامرانی وایي و امنیتي پوسته سقوط شوی او تلس پولیس او سرتیری له ناچاری طالبانو ته تسلیم شوی دی. ښاغلی کامرانی ازادي راډیو ته وویل چې دغه پوستو ته اکمالات او نور د اړتیا وړ وسایل په خپل وخت نه رسیدلی. د غزنی سیمه ییز چارواکي بیا د دې پوستې د سقوط خبره نه مني. نور په دې رپورټ کې
دا غزنی ارزو سیمه اوسیدونکي وایي په یاد سیمه کې د امنیتي ځواکونو یوې پوستې سقوط کړی. دوی وایي دغه پوسته له 13-19 ورځو څخه د طالبانو له لورې محاصره وه. د غزنی ولایتي شورا مرستیال امان الله کامرانی هم د دغه پوستې د سقوط خبره کوي. ښاغلی کامرانی د چهارشنبې په شپه ناوخته ازادي راډیو ته وویل د ګډو افغان ځواکونو په دغه پوسته کې یو شمېر د ملي اردو سرتیري او ملي پولیس هم وسلوالو طالبانو ته تسلیم شوي دي. ښاغلی کامرانی وایي تسلیم سوو کسانو یو شمېر وسلې، مهمات او وسایط هم طالبانو ته سپارلې دي. نوموړی ادعا کوي چې دغه سرتیري د اوبو او خوراکي توکو د نه درلودلو له امله تسلیم سوي دي.
بدبختانه د غزنی ادارې نو رهبري نه ونه شوای کولای شي د اردو پوستو ته کومک ورسي. نو نن ماښام بیا یوه داسې بده پېښه رامنځته شوې چې 18 نفره چې په هغو کې 6 نفره پولیس وو او 12 نفره اردو دښمن ته له ناچاري او مجبوري تسلیم شوي دي. یو دانه ټانک د پولیسو او دوه دانې اردو ټانکونه هم هغو له ځانه سره بیولي.
خو د غزنی ولایت سیمه ییز چارواکي بیا دغه پوستې له سقوط څخه بې خبرې شوي. د دغه ولایت والي بری جنرال سید عمر نورستانی بیګانه وخت ازادي راډیو ته وویل
تاسو راپورونه موږ ته نه دي رسیدلي تر اوسه. جنګ وایي جریان لري، جزئیات موږ ته لاس ته نه دي راغلي. هر وخت چې جزئیات لاس ته راغلل بیا موږ تاسو سره شریکو انشاءالله. تر اوسه موږ ته داسې خاص گزارش نه دي راغلی.
دا په داسې حال کې ده چې د تېرې شنبې په ورځ هم په دغه سیمه کې د طالبانو په لاس د ملي اردو د یوې پوستې د سقوط او وویستنه سرتیرو د تسلیمۍ خبر ورکړل سوی وو چې وروسته د دغې پوستې د سقوط او د سرتیرو د تسلیمۍ ویډیوګانې هم په خواله رسنیو کې خپرې سوې وې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د سهار وو بجو 15 دقیقې دي او سم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې په افغانستان کې د مخ پر زیاتېدونکو تاوتریخوالي په اړه مقاله خپره کړې ده. مقاله په لوګر کې د تیرې جمعې د ورځې بمی حمله ته اشاره کړې چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو له پیل سره وسوه. مقاله همداراز یادونه کوي چې یوه ورځ وروسته په کابل کې د پوهنتون یو پروفیسور په ډزو ټپي سو او په هماغه ورځ د کندهار پر هوایي ډګر راکټي حمله وسوه. د مقالې لیکوال لیکي چې اوس مهال امریکایي ځواکونه له افغانستانه د وتلو پر مهال د بګرام، جلال آباد او کندهار پر هوایي لارو تکیه کوي او د دې هوایي لارې امنیت امریکا په لاس کې لري، خو د دوی سفر له خطره تش نه دی. مقاله زیاتوي څو لسیزې وړاندې کله چې شوروي ځواکونه له افغانستانه وتل، د محمد نجیب الله حکومت که څه هم ضعیف و خو تر دوه کاله زیاته موده یې دوام وکړ. لدی سره د مقالې لیکوال پوښتنه کوي چې امریکا به د خپلو ځواکونو له ایستلو وروسته له افغان حکومت سره ملاتړ ته څومره موده دوام ورکړي. د ډیپلوماټ مجلې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته د چین د رول په اړه مقاله خپره کړې ده. په دې مقاله کې راغلي چې چین د افغانستان وضعیت له نږدې څاري او په سیمه کې د یو کمربند او سړک د پروژې له لارې خپل حضور زیات کړی دی. مقاله لیکي چې له همدې کبله چین په سیمه کې د توریزم په اړه اندېښنه لري. مقاله په شنګهای پوهنتون کې د پاکستان د مطالعې مرکز د رئیس دو یوکانګ له قوله لیکلي چې د نورو هیوادونو په پرتله چین لا زیات لیواله دی چې په افغانستان کې جګړه پای ته ورسیږي او د ثبات پر لور وخوځيږي، خو اوس مهال په افغانستان کې تر ټولو لومړیتوب سولې ته رسیدل دي. ډیپلوماټ خبرونې د دو یوکانګ له قوله لیکلي چې په داسې حال کې چې امریکایي او ناټو ځواکونه له افغانستانه وځي، هیڅ هیواد باید له دې وضعیت د خپلې ګټې لپاره استفاده ونه کړي او په جیو پولیټیک سیالۍ کې ښکیل نه سي، بلکې ټول لوري باید د افغانستان د سولې د بهیر ملاتړ وکړي. په مقاله کې لبولو چې وایي دا به د پاکستان په ګټه وي چې د افغانستان د سولې په بهیر کې رغنده رول ولوبوي او تر هغه مهاله چې په افغانستان کې تروریستان فعال وي، د مخدره موادو قاچاق به هم روان وي او په نتیجه کې به پاکستان زیان وویني. مقاله لیکي چې په افغانستان کې د پاکستان لپاره د سولې لګټو یوه داده چې که په افغانستان کې سوله راسي، 1.4 میلیون افغان کډوال به وکړای سي له پاکستانه خپل هیواد ته بیرته ستانه سي.
د خوست یو شمیر اوسیدونکو او ځوانانو په یوه خبري غونډه کې د جګړې لښکېل خو وغوښتل چې سولې ته تیاری وښيي. دوی زیاتوي په افغانستان کې روانه جګړه افغان وژنه ده او هیڅ ډول دینی او بشري توجیه نه لري. ویناوالو دغه راز وویل ځوانان کولی شي په دواړو خواوو فشارونه زیات کړي چې له یو بل سره خبرو ته کښېني. نور په دې رپورټ کې.
د چهارشنبه ورځ نه وخته د خوست یو شمیر ځوانانو د وی خبري ناصل لارې د جګړې لخکیل خو وغوښتل چې په خپلو کې اوربند او سوله وکړي. یاد خبري ناسته چې د خوست د نوي نسل او ځوانانو د سولې جرګې د فعالانو لورې جوړه شوې وه. ویناوال وویل سوله د ټولو افغانانو غوښتنه او ملي ضرورت دی او د سیاسي جورجاري پرته د افغانستان کشارې هر ډول حل ناممکن بریښي. مدني فعال محمد افضل افزري د خبري ناستې ګډونوالو ته وویل
د افغانستان په جګړه کې تر اوسه چې کومې خواوې ښکېل دي، د دغو خواوونه موږ اول غوښتنه دا ده چې دوی د خبرو اترو له لارې د فرصتونو نه ګټه پورته کړي. که خدای نه خواسته دغسې نه شوه، بیا به هم دغه ځوانان د یو نه یو طریقې له لارې په دې خلکو باندې فشار وریدوي تر څو افغان وژنه، دغه ورور وژنه چې په اوس وخت کې هیڅ ډول دینی او مذهبي حتی انساني توجیه نه لري، د دې مخنیوي وشي.
د خوست خیریه بنسټ مشر اخترګل وفاوایی دوی د څو کاله په خیریه بنسټ کې کار کوي، نو دوی ته معلومه شوي داسې کور نشته چې هغه د معیوب او یتیم ونه لري.
موږ په دا خیریه کورونو کې تقریبا د یو څو کاله روان یو کور کوو، او داسې کور نشته چې په دې کې معیوب نشته او په دې کې یتیم نشته. په افغانستان د ټولو ولس نه موږ غږ وکړو چې طالب ورور دی او که دولت دی چې په دغه جنگ نه بسنه وکیا وربند وکیا. دغه د ترکیانو سره چې پلن نه خبري اوس راونی دی په دغه نه دیم طالب ورور هم دغه ته کینی چې په دغه باندې مذاکراتونه کې خبري وکیا او دولت نه موږ خو دولت ورور ته دغه کې اشتراک وکړ خبري وکیا.
د منګلو شورا مشر تایرجان خیالم له دواړو خوا وغوښتل چې د ترکیې ناستې ته ورشي او د اختر په ورځو کې چې کوم اوربند اعلانوي هغه دې لږ وغوښت کې تر څو د سولې لپاره د باور فضا رامنځته شي.
نو زموږ په دواړو خواوو دا غږ دی چې هم ترکیې کنفرانس ته ولاړ شي او هم د دې اختر په ورځو کې چې دوی کوم اوربند اعلانوي هغه لږ وغوښت کې تر څو د سولې لپاره د باور فضا رامنځته شي او افغانان نور د دغه خپل نعمت څخه برخمن شي.
د خبری ناست په پای کې مدني فعال زرغوري خان خوشنود د دې ناست څلور ماده سپریکل کورس چې په یو برخه کې دا سراغلی ول
دا چې سوله د ټولو افغانانو یو ملي غوښتنه او ضرورت دی او بدون د سیاسي جوړجاړي د افغان کشلې حل نه ممکن بریخي. بنا د خوست ولایت ځوانان د جګړې لښکلو اړخونو غوښتنه لري چې یو ځل بیا د سولې درولې خبرې بدون له کومه ځنډه بیا پیل کړي. د لپاره چې نور مو په نړیواله کچه د فقر او غربت څخه ژغورل شوی ولس وو د جګړې د ښکېلو اړخونو وسلوالو طالبانو افغان حکومت او امریکا څخه غواړو چې د سولې او جوړجاړي روان بهیر ته ژمن پاتې شي.
په خوست کې داسې مهال یو شمېر ځوانان د جګړې له ښکېلو خواوو د اوربان سولې او د ترکیې په ناسته کې د ګډون غوښتنه کوي چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د جګړو ډېروالي خلک اندېښمن کړي دي. کله یوې خوا په افغانستان کې جګړې تیزی شوي، بل لوري ته له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتل د مې میاشتې په لومړۍ نېټه پیل شوي دي چې د سپتمبر په یوولسمه نېټه به بشپړ شي.
یو شی ټول ملت ته ورپه ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی مونږ دې ته وحسه.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبه و په قوم و په سمت په تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اعتدار فرصت رو تکرایز.
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه د آزادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه د کابل پر وقت د مبشین له دو تر چلور بجو له آزادی رادیو.
مخکې په خبرونه کې مو واورېدل چې په افغانستان کې په لسګونو کسانو د سیلونو له امله خپل ژوند له لاسه ورکړی. طبیعي پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزیر وویل چې د وروستیو سیلابونو له امله تر اوسه تر 450 تنه ډېر مړه شوي دي. غلام بهاءالدین جیلاني تېره شپه ازادي راډیو ته وویل سیلونو په 12 ولایتونو کې ځاني او مالي زیان اړولی دی. په دغه ولایتونو کې تر 300 ډیر کورونه تخریب شوي او نږدې زر کورونه څناسه تخریب شوي دي. همدارزغه ویلي چې 2500 څاروي هم تلف شوي دي. جیلاني دغه زیاته کړه چې تر ټولو ډیر تلفات په هرات کې اوختي دي چې شمیر 22 ته رسیږي. تر هرات وروسته غور دوهم ولایت دی چې د سیلابونو له امله سخت ځپل شوی او په هغه پسې بدخشان، میدان وردګ، بامیان، بغلان، سمنګان، دایکندي، خوست، اروزګان، فراه، پنجشیر، سرپل، بادغیس او تخار هم هغه ولایتونه دي چې د بارانونو له امله سیلابونو پکې راوتلي. په دغه ولایتونو کې مرګونی سیلونه د دوشنبې او سه شنبې په ورځو وو. طبیعي پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزیر وایي چې له سیل ځپلو سره د مرستو لړۍ روانه ده. په کومو کورونو کې چې خلک مړه شوي دي هغوی ته 50,000 افغانۍ ورکول کېږي او د ټپي له کورنۍ سره 25,000 افغانۍ مرسته کېږي. ازادي راډیو اوري. پاکستان تمه لري چې 6 میلیارد ډالر پور د پیسو له نړیوال صندوق څخه ترلاسه کړي او د خپلې بودیجې کسر پوره کړي. خو د پیسو نړیوال صندوق یا IMF له پاکستان څخه په اقتصادي برخه کې د جدي اصلاحاتو غوښتنه کوي. ټاکل شوی ده چې اسلام آباد په 2 اونیو کې د راتلونکي مالي کال بودیجه اعلان کړي. نور په دې راپور کې
د پاکستان مالی وزیر وایي د پیسو له نړیوال صندوق سره خبري پیل کړي دي چې د 6 میلیارد ډالرو پورونو شرایط اسانه کړي. شوکت ترین وویل کومې غوښتنې چې IMF کړي دي سخت دي. د پیسو نړیوال صندوق د دې پورونو له ورکړې سره په 2019 کال کې مشروطه موافقه کړې وه. د پاکستان مالی وزیر د چهارشنبې پر وروسته هم وویل چې اسلام آباد غواړي چې IMF څه اسانتیاوې راولي. شوکت ترین تیره میاشت پاکستان د مالی وزیر په توګه وټاکل شو او دا په تیرو 2 کلونو کې د مالی څلورم وزیر دی چې په پاکستان کې ټاکل کیږي. د رویټرز اژانس په وینا د هغه موده ده چې د پاکستان اقتصاد د خرابېدو په لور روان دی. د پاکستان مالی وزیر د پیسو د نړیوال صندوق د پور د شرایطو په اړه وویل چې له اسلام آباد غواړي چې د مالیاتو د راټولېدو په سیستم کې اصلاحات راولي او د بودیجې د کسر لپاره لارې چارې ولټوي چې دا شرایط د ښاغلي ترین په وینا سخت دي. د پیسو نړیوال صندوق تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. پاکستان د IMF له غوښتنې سره سم تر اوسه 2 ځله د برېښنا بلونو لوړ کړی دي. د پاکستان مالی وزیر د چهارشنبې پر ورځ وویل چې خلک له انفلاسیون څخه په تنګ دي او د تعرفې د زیاتوالي ګنجایش نشته. د پاکستان د 2020 او 2022 کلونو د بودیجې د وړاندې کولو لپاره 2 اونۍ پاتې دي. د پیسو نړیوال صندوق د مارچ په میاشت کې پاکستان ته د 500 میلیونه ډالرو پور ورکړه ومنله چې د دې هیواد له بودیجې سره مرسته وشي. خو دا هیواد چې 200 میلیونه نفوس لري د اپریل په میاشت کې د بیو تورم 12.1% ته ورسید چې دا په تیرو 12 میاشتو کې تر بل هر وخت لوړ دی. پاکستان تیر کال 0.4% اقتصادي وده وکړه او د راتلونکي مالي کال لپاره د 3% ودې اټکل کوي. خو د پیسو نړیوال صندوق وړاندوینه کوي چې ممکن د پاکستان داخلي ناخالص تولید 1.5% وده وکړي او دې هیواد ته پکار دي چې د اقتصادي ودې هیلې راکمې کړي.
یو ځل بیا پام وکړئ د څو مهمو خبرونو سرلیکونو ته. د افغانستان دفاع وزارت هغه راپورونه رد کړل چې وایي د هلمند په روانو جګړو کې امریکایي الوتکو بمباري کړې. د دې وزارت مرستیال ویان فواد امان ازادي راډیو ته وویل چې اوس په سلو کې ټول پوځي عملیات افغان ځواکونه کوي. تر دې مخکې فرانس پرس خبري آژانس د هلمند یو سیمه ییز چارواکي عتیق الله په نوم پرون خبر ورکړی و چې د امریکایي الوتکو درنې بمباري د طالبانو د پرمختګ مخه ډپ کړې ده. یو امریکایي چارواکي هم د موضوع د حساسیت کابل د خپل نوم نه خودلو په شرط د اژانس ته ویلو چې امریکایي الوتکو بمباري کړې ده. د بغلان چارواکي وايي پر نهرین ولسوالۍ د طالبانو د پراخو حملو د پشاتم بولو په نتیجه کې د دې ولسوالۍ لپاره د طالبانو نومول شوی ولسوال له درې وسلوالو سره وژل شوی. وسلوال طالبان پر نهرین ولسوالۍ د حمله وروسته له هغې کوي چې د بغلان بورکا ولسوالۍ 13 ورځ ونیوله. طبیعي پیښو ته د رسیدو په چارو کې د افغانستان د دولت وزیر وایي چې د وروستیو سیلابونو له امله تر اوسه لږ تر لږه 450 تنو خپل ژوند له لاسه ورکړی. غلام بهاودین جیلانی تېره شپه ازادي راډیو ته وویل چې سیلونو په 12 ولایتونو کې ځاني او مالي زیانونه اړولي دي. پاکستان د تورخم په ګډون له افغانستان سره پر پوله د تګ لارې د 2 اونیو په مخه بندې کړې دي. پاکستاني رسنیو خبر ورکړی چې د چهارشنبې له مازدیګره د کورونا وبا د خپرېدو له امله سرحدي دروازې تړلې دي. د عراق ولسمشر وایي هیواد څوزل دی ایران او سعودي د ایراني او سعودي عربستان د چارواکو د ګډو غونډو کوربه وو. برهم سالی د چهارشنبه پر ورځ په یو انلاین غونډه کې ویل دا خبره د دغو دو سیالو هیوادونو ترمنځ شخړو د راکمېدو په هدف تر سره شوې دي. د امریکا پوز وایي د اوږده واټن بالاستیک بې وسلې توغندې تر تجربه مخکې بیرته راښکته کړ. او د انګلستان د چلسی د فوټبال ټیم خپل هسپانوي رقیب ریال مادرید ته ماته ورکړه او د اروپا د اتلانو جام فاینل ته ووت.
د ژوند رنګونه
خپل نوم والزان معرفي کا څوکې د کوم زی څه کار کې
زمانوم شرسول د خاص کونل اوسیدونکو مې تنر د کلی او د غدمال کار کوم تقریبا د 5 کال نه د خو درمال کار کوم. زه
څه خرڅه چیر په خرڅه
بس مخکې خو تقریبا د 10 کال مخکې مې کور کې د مال خرڅو او اوس تقریبا د 10 کال کې د منډي جوړ شوې دي. د منډي کې کاروبار کوم د غواګانو او د غیانو.
ژوند دې څنګه دی؟
ژوند الحمدلله ډېر ښه دی، ډېر برابر دی.
مخکې دې نه څه کول؟
مخکې دې دې نه مطلب دا چې هغه وخت کې د طالبانو دور نو مطلب دا چې کاروبار نو په کراچۍ کې مې ډاډی کوله، مزدوري مې کوله او بیا چې کله دا د کردي حکومت راغی نو دلته مې دا کاروبار شروع کړ. اوس الحمدلله مې ژوندۍ برابر ده.
داسې ورځ راغلی چې درې څلور پنځه مالې دې خرڅ کړي
زیاته ګټه دی کړی د سیورز بم راغلی چې کم د خرڅ کې نه دی خرڅ کړی
هم دغه څه شوی دا او د سیور راغلی چې توان هم کړی دی ګټه هم کړلا او دا خو کاروبار د خامخان او دب کرزی
د ټول نه زیاته ګټه کله کړی دا چونه وا او زیات توان دی کله کړی چونه
نو زیات توان مې تقریبا د سی یو چې د سی یو اختر راغی چې سلور لک او بیا زر کلدار توان مې وکړو او د سی وخت راغلی چې ول کړ په مې ګټلم دی
کور کې څومره کسان استه بل څوک د ګټي وټه شته
نه نشته یو زمي دی نو مطلب دا یو څو دریم سم کې دی انجینری د کامیاب شوی دی پکتیا ولایت کې دی او نور مې زامن واړی دي مشر دې نه دغه دی
دا خبری مجله هم دومره و زنوری اسنوری لتا سو اجازه غوړم بل زما هم